چې یو خپل دراوی ژبه ده په خپل او بل د کریکټرونو ژبه ده. که د کریکټرونو ژبه ته په هماغه لهجه د هماغه سیمې په لهجه راوړي پروا نه شته، مګر خپل دراوی ژبه چې ده دا باید هغه نه وي، لهجوي نه وي، دا باید زموږ معیاري ژبې ته یو ورته ژبه استعمال شي. ځکه بیا که دواړه په یو رقم استعمال شي بیا نو فرق توپیر د کریکټر د ژبې او د روي د ژبې ترمنځ نه پاتې کیږي. زموږ یو تعداد لیکونکي دا کار کوي چې دا توپیر سره نه راولي، یعنی د کریکټر ژبه هم هماغه ژبه ده او د روي ژبه هم هماغه ژبه.
استاد، یو بله مسله په لنډو کیسو کې معمولا د نورو ژبو لنډې کیسې او د پښتو ژبې تقریبا په اوس وخت کې ډېر جوت توپیر لري، هغه د غوټي د خلاصون او د نه خلاصون ده. په لنډې کیسې کې دغه د غوټي چې په پای کې خلاصېږي د دغې د خلاصون موضوع څومره مهمه ده یا د نه خلاصون موضوع څومره مهمه ده؟
زه فکر کوم چې دوه ډوله نظریې موجودې دي او دوه ډوله لیکوالان موجود دي. ځینې لیکوالان دي چې غوټه خلاصوي او ځینې لیکوالان په دې اند دي چې غوټه باید داسې مجمله پرېږدي چې خپله لوستونکی د کیسې په یو فکر کې واچوي، په یو تفکر کې واچوي او خپله هغه نتیجه یا پایله د کیسې چې ده هغه ترلاسه کړي. زما په خیال باندې زیاتره هماغه غوټي چې ډېرې واضح نه یې خلاصې شوي، زه فکر کوم هغه به کیسه لکه نورم هنري کړي نسبت هغه غوټي ته چې بیخي لیکوال خلاصوي.
د لنډې کیسې د یو لیکوال په توګه ما هم ستاسې بېلابېلې لنډې کیسې لیدلې دي، لوستې مې دي. په لنډه کیسه کې دغه د کریکټرونو لپاره چې کومه ژبه انتخابیږي، معمولا ما د یو شمېر نورو لیکوالو لنډې کیسې چې لوستې دي هغه کریکټر چې د تشریح کړی مخکې هغه یو بېسواده سړی، مګر دی هغه کوم بېسواده کس چې کومې خبرې کړي هغه یو باسواده نه ډېر پورته. په دغه برخه کې تاسو څومره پوهیږئ او په خپلو لنډو کیسو کې مو دې مسایلو ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې شته یو شمېر لیکوالان شته چې دې خبرې ته پام نه کوي. کیسه چې لیکي هغه کریکټر که دده بزګر دی، دی ورته په خپل سویې په خپل کومه سویه چې دی لري په هماغه سطح ورته خبرې جوړوي. در حال چې دا زما په نظر ډېره لویه کمزوري ده د یو کیسې. ما مخکې وویل چې زموږ د هر قشر ژبه ځانته ده، اصلاحات یې ځانته دي. په کار نه ده چې کریکټر ته موږ خپله ژبه ورکړو. شته یو شمېر لیکوالان زموږ شته چې غالبا هغوی هغه سطح په هغه وخت کې یا شاعرانه سطح یا د لیکوالۍ هغه کوم اندازه چې ده هغه پر دوی باندې غالبه کیږي او دې ته به پام نه وي چې دا زما کریکټر بزګر دی او زه ورته کومه ژبه استعمالوم. دا همیشه زموږ ځینو لیکوالانو سره دا کار شوی دی چې په کار نه دی چې دا وشي. او د کیسې په لیکلو کې باید خپل یاداش وساتي تر اخره پورې. ډېر لیکوالان دي چې خپل یاداش نه ساتي، یعنی دا ذهن حضور د ذهن نه لري، کله چې خبره هیریږي، کله چې د کریکټر خصوصیت هیریږي. دا په کار ده چې د کیسې له پایل نه تر پایه پورې ته باید خپل ټولو کریکټرونو ټولو حوادثو ټولو شیانو سره ته آشنا اوسي، بلد اوسي او هیڅکله هیر نه کړي. چې دا خبره زموږ هم په کیسو کې او هم زموږ په ځینو ناولونو کې راځي. دا
استاد، تاسو د ادبیاتو پوهنځي استاد یې، د پښتو ژبې هغه لومړنۍ لنډې کیسې او بیا دغه د منځني وخت کیسې او اوس وخت کیسې څه توپیر سره لري؟
زمونږ لومړنۍ کیسه فکر کوم چې په ډېر قوت سره شروع شوه، خصوصا د راحت صافیلي کونډ نجلۍ په ډېر قوت سره او د ارزښتونه زخت زیات دي. یو دا چې مثلا لومړنۍ کیسه تقریبا د غرب د شارټ ستوري سره تقریبا برابره ده. موضوع زمونږ د پښتنو د ژوند مسله ده، د کونډې مسله ده. او بل دا چې مهمه دا ده چې د ښځو د حقونو په باب، یعنی مونږ په پښتو کې کیسه شروع کیږي چې دا هم یو لوی امتیاز دی. د راحت نه راوروسته کیسې یو څه په ټپه ولاړې دي. بیا راوروسته په پښتونخوا کې د ولسي ادبي جرګې د جوړېدو سره سم چې هلته قلندر مومند دی، مهدي شاه دی، اجمل خټک دی او ځینې نور کسان دي چې کیسې لیکي، همیش خلیل دی، دغه وخت کې کوم د کیسی معیار وګورو د کیسی معیار زموږ ډېر لوړ دی خصوصا د قلندر گجری کې تاسو وګورئ یا د مهدی شاه مجموعه کې تاسو وګورئ دا نو د کیسی هغه زموږ د اوج وخت دی را وروسته وختونو کې بیا د ولسی ادبي جرګې د منځه تک سره بیا وروسته کیسه په هغه شکل نه پاتې کیږي او دلیل دا دی چې په ولسی ادبي جرګه کې په هر کتاب باندې به کره کتنه کېدله او وروسته د کره کتنې نه به دا کتاب چاپېده بیا انفرادي ډول باندې کیسې لیکل شوي دي خو داسې خاص هغه نه دي خو اوسنۍ کیسې یا د دې نه یو څه کلونه وړاندې شل کاله وړاندې کیسې که موږ یادوو خصوصا په افغانستان کې کیسه یو څه خپل هغه بشپړېدو حال ته رسېدلې ده او دلیل یې دا دی چې په دغه اویایمه لسیزه کې په کابل کې لیکوالانو په تېره بیا پښتنو لیکوالانو دې ته توجه وکړه چې باید دا ادبیات چې دا د ثور د حوادثو سره په ځمکه لګېدلي وو کلیشهیي شوي وو شعاري شوي وو بېرته خپل اصلي حالت ته راولي او دغه لیکوالانو وتوانېدل په دغه وخت کې هم د لنډو کیسو ډېرې ښې معیاري مجموعې رامنځته شوې البته د پخوانیو کیسو او د اوسنیو کیسو ترمنځ هم په شکلي لحاظ او هم په موضوعي لحاظ باندې تغییر راغلی دی ځکه چې اوس کیسه د انکشاف په حال کې ده ترمیم په حالت کې ده حتی اوس هغه دود چې به پخوا په کیسه لیکنه کې وو مثلا زموږ راحت داخلي کیسې کې وګورئ که د موسی شفیق کیسې وګورئ هغه به تقسیمېدلې هره برخه به برخه به تقسیمېدله یو دوه درې په دې شمارو به تقسیمېدلې در حال چې اوس هغه دود څوک نه هغه کوي بله خبره دا ده چې پخوانۍ کیسې چې وې ډېرې اوږدې وې ډېرې اوږدې وې او اوس کیسې چې دي ډېرې لنډې دي ډېرې لنډې دي یعنی دومره لنډې چې تا نشي هغه کولی خسته کولی شي یا مثلا ته ورته ډېر لنډ وخت وباسې چې هغه کیسه ولولې دغسې تغیرات را روان دي او اوس هم زموږ کیسه یعنی ترمیم په حالت کې ده او د جوړېدو په حالت کې ده
استاد د وروستۍ البته د غوښتنې په توګه د استاد په توګه هغه ځوانان چې نوي لنډې کیسې لیکلو ته مخه کوي که په لنډو ټوکو کې هغوی ته ستاسې لارښوونې وړاندې کوي
زه همیشه دا خبرې په صنفونو کې هم کوم چې زموږ اکثره ځوانان په تویری پسې ډېر ګرځي د کیسو او د ناول په تویری پسې ګرځي زه ورته وایم چې د کیسو تویری او د ناول تویری که تاسې د خپلو معلوماتو د زیاتوالي لپاره ګورئ وی ګورئ مګر اصلي شی چې باید تاسې په لیکوالۍ راولي هغه دا دی چې تاسې باید د کیسو مجموعې ولولئ کله چې تاسې د کیسو زیاتې مجموعې ولولئ تاسې په خپله په تخنیک هم پوهیږئ د کلماتو په ترکیب هم پوهیږئ په ټولو شیانو پوهیږئ دا ذهن مو هغه کیږي مشبو کیږي او البته د دې په څنګ کې ورسره پریکټس هم وکړئ لیکل وکړئ هر شی چې لیکئ مثلا که نور هیڅ نه دی یو خاطرې نه شروع کړئ او ورو ورو قدم په قدم کیسې ته لاړ شي
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
وګمې جبار خیل دا ځل د کوم کون پاچا نقل راوړی نه پیغم چې ورسته به نقل څنګه بشپړیږي خو پیلې هم داسې دی راځي ورته غوږ بشو
او بنا بو یو وخت یو پاچا و پاچا یو زوی او یو لور لرله د ماشومانو مور ځواني مرګ شوه زوی او لور کوشنی ورنه پاتې شول پاچا بل واده وکړ مېری خپل مېریزی نه خوښېدلې مېریزی ور باندې دومره بدې لګېدلې چې د هغو د وژلو فکر ور پیدا شو نو د څوکې والا یوه پیاله یې چې په ملغلرو ښکلې واره واخیسته د ماری یو بچه یې چې لا د کم کې چونجې غوندې وو پکې واچاوه پیاله یې له اوبو ډکه کړه ماشومې ته یې ورکړه چې وی څکې کم که انجلی ټولی او بوڅ کلی او د مار بچی تر ستوني تیر کړ کلونه تیرې دل او انجلی چې لوی ده نسی هم لوی ده او غټی ده اخر دا سې کارې ده لکه په گیټه کې چې ما شوم وي دغه وخت مېری خپل میړه ته وویل چې انجلی حامله ده مېری په خور او ورور دواړو تومت وتړم پلار دواړه له کوره وایستل په لری زنګل کې خوشی کړل دوی په څنګه کې د وښو او میوه په خوړلو بوخت چی په مهربانه بالا ور باندې پیښه شو. هغه لزانه سره کور ته بوتلل، ځای ورکړ او د کور ټولې چارې دوی ته وسپارلې. کلونه تیریدل. د مهربانه بالا په حویلۍ کې میخي وي. یو ورځ چې نجلۍ میخي لوشلې او شیدې په اور ایښودلې، خوب یو به شیدې وایشیدلې. بڑا سور نجیک شو، وسوسېدلې او د سبو شودو له خواږه بویا ټول کور ټک شو. د نجلۍ په ګیډه کې په غځېدلې مار باندې د شیدو بوی ډېر ښه ولګېده. د راوتلو شوق پیدا شو. مار راووت او سمدستي د ایشیدلو شودو دیګ ته ورغی. شیدې یې وڅکلې. له څکلو سره سم ومړ. نجلۍ لا ویده وه، خو ورور یې مرد مار ټوټې ټوټې کړ، په بله خونه کې یې واچاوه، ور یې پسې کلم کړ. نور نو کبه نجلۍ وغوښتل چې بندې کوټې ته ورشي، د بکیلۍ نه ورکوله. یوه ورځ چې ورور په کور نه و، نجلۍ په څه چل د بندې کوټې ور پرانیست او هلته یې د یاسمن یو غټ زرغون بوټی ولید. د بوټي ټول ګلونه غوړېدلي وو. نجلۍ ورنه د ګلونو ښکلی امیل جوړ کړ او چې ورور یې راغی، په ډیر شوق یې د هغه غاړې ته د امیل د اچولو هڅه وکړه. خو ورور یې ورته وویل، داسې مه کوه. ورور یې د بندې کوټې د ګلونو په راز پوه وو او له امیله یې ویره لرله، خو خور ټینګار کاوه. ورور چې بله لاره ونه لیدله، خور ته یې درې دانې کوچنۍ ګردې ډبرې ورکړې. ورته یې وویل، که ته خامخا د امیل غاړې ته را اچوې، نو اول دا درې ګاډې درسره وساته. که څه بده حادثه را پیښه شوه، په درېو واړو مې ووله. نجلۍ وویل، سمه ده، خو دې ته مې پرېږده چې دا ښکلی امیل دې په غاړه کې ووینم. ما دا ستا لپاره جوړ کړی دی. او بیا یې امیل د ورور په غاړه کې ور واچاوه. له دې چارې سره سم هلک په مار بدل شو او سمدستي لرې وڅخي. نجلۍ ورخطا شوه، پسې منډه یې کړه. مار په څنګله کې یوې سوړي ته وښوید او خور یې غایب شو. نجلۍ د غار په خوا کې کېناست چې ګوندې مار شوی ورور بیا مومي. دغه وخت د نجلۍ پلار دې ځنګله ته په ښکار پسې راوتلی و. پلار چې په ښکلې نجلۍ سترګې ولګېدلې، ورباندې مین شو. ده ونه پېژندله چې دا خو یې لور ده. پاچا ورته وویل، راځه له ما سره کور ته لاړه شه. نجلۍ د مار شوي ورور کیسه ورته وکړه. پاچا خپل پاړوګر راوباله. پاړوګر شپېلۍ وغږوله او مار یې له غاره راوتلو ته ولمساوه. مار چې څنګه راووت، پاړوګر ونیوه، په کڅوړه کې یې واچوه. دوی د مار کڅوړه راواخیسته، په شریکه د پاچا کور ته لاړل. د پاچا په کور کې نجلۍ ته د ورور خبره ور یاده شوه چې که څه مشکل ور پېښ شو، نو په ګاټو به یې ولي. نجلۍ همداسې وکړل. مار د سترګو په رپ کې د دې په ورور بدل شو. څو ورځې وروسته پاچا له نجلۍ د واده غوښتنه وکړه، خو نجلۍ او ورور یې تر دې وخته پورې په دې پوهېدلي وو چې پاچا یې پلار دی. نجلۍ د پاچا د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د واده په باره کې به په یوه عام دربار کې د نورو مخې ته فیصله کوي. پاچا ورسره ومنله او نجلۍ وویل، یوه داسې پیاله یې پکار ده چې څوښکی ولري او په ملغلرو ښکلي وي. دې ته د کور همداسې پیاله ورکړی شوه. په دربار کې نجلۍ په ملغلرو ښکلي پیاله خپلې مخې ته کېښوده او خپله کیسه یې پیل کړه. ونه خو یو وخت یو پاچا و. دې کیسه کوله، پیالې غوږ ورته نیولی و او سر یې ورته خوځاوه. مانا سم وایي. نجلۍ د میرې کیسه وکړه چې دې ته یې په اوبو کې د مار بچی ورکړی و. ځنګله ته د فرار کیسه یې وکړه، د بلا کیسه یې وکړه. دا یې وویل چې په بلاو کې هم ښه پیدا کیږي. د ورور د مار کېدو کیسه یې وکړه او دغسې هره پیښه په نوبت سره بیان کړه. دې چې به هره خبره کوله، پیالې به سر خوځاوه، شاهدي به یې ویله. پاچا پوه شو چې میری یې له بچو سره لوی ظلم کړی دی. هغه خپله ډبر زړې ښځه طلاقه کړه او له دواړو بچو سره یې خوشحاله ژوند ته مخه کړه.
استورات څه مفهوم لري او کوم موضوعات رانغاړي؟ په نننی ادبی باس کې ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام ورته راړوم ډاکټر صاحب، د تخیل په باس پورې مربوطه یوه مهمه موضوع چې ده اسطوره ده، په دې هم کله ناکله باسونه سوي دي خو داسې مفصل خبرې ډېرې نه دي ورباندې سوي او د دې په اهمیت هم ډېرې خبرې نه دي سوي. دا راته ووایاستئ چې په شعر و شاعري کې او په مجبو کې په ادبیاتو کې اسطورې څه نقش لري؟
ډېره مننه عموماً صاحب، اسطوره په ادبیاتو کې خصوصاً په معاصرو ادبیاتو کې ډېر حیاتي نقش لري. اسطوره اول به د اسطورې یو لنډ پېژندنه وکړو، بیا به وروسته دا ووایو چې د شاعرۍ او د ادبیاتو سره څه اړیکه لري. عموماً که موږ د انسان ماشومتوب په نظر کې ونیسو، دای د درو مرحلو نه تیریږي. اول د ماشومتوب مرحله د غلط چې تعقل ډېر نوی بارز، ماشومان د تخیلاتو د خیالونو سره ډېر تړلي وي. مثلا دوی چې هر طبیعي پېښه ویني یا دوی لوبې کوي، د تخیل سره یې تړي. په لخت باندې چې پښه وړوي، د اس ګمان ورباندې کوي، نن ځکه چې ودوي د رښتیا او د وعدو عمره خوند ور نه اخلي. مور او پلار د کایناتو تر ټولو لوی موجودات ورته بریښي، او ستوري او سپوږمۍ لنډ موجودات ورته ښکاري. دوی خبرې ورسره کوي، د کاڼو سره، بوټو سره، د هر څه سره دوی یو ډول تخیلي رابطه لري. بیا وروسته د انسان د تعقل مرحله راځي، ورو ورو پوهیږي چې هغه څه چې موږ تصور کړی و داسې نه و. د شیانو ځینې فزیکي او طبیعي خصوصیاتو ته متوجه کیږي، او بیا وروسته داسې مرحله راځي چې دوی ځینې شیان تجربه کوي. مثلا دوی په ماشومتوب کې د اور ته مور نږدې کیږي، ګمان کوي چې ته ښکلی دی او دا د اور پر د لوبو شی دی، او غوړې مستي ورسره کوي. خو وروسته یو نیم داسې وخت هم راشي چې اور تجربه کې وسوځي، بیا وروسته د اور په اړه تجربوي پوهه ورته پیدا شي چې نه، دا خو د سوځولو خصوصیت هم لري. د بشر تاریخ که وګورو، بشریت هم لکه څنګه چې یو ماشوم د دغو د تخیل، تعقول او تجربې د مرحلو نه تیریږي، ټول بشریت د دغسې تجربې نه تیر شوی، د دغسې تاریخي دورونو نه تیر شوی. د بشر لومړنۍ تاریخي دوره چې دی، هغه د تخیلاتو او د تصوراتو، د کیسو، داستانونو، د خیالونو سره یو ځای دی. لومړني انسانان چې کله د طبیعت مختلفو پېښو، حوادثو، طبیعي پدیدو او دې ته ورځي شول، د دوی په اړه به حیرانی ورسره پیدا کېده چې دا څه شی دی. همدغه پوښتنه چې د حیرانۍ نه وروسته پیدا کېږي، د یوې طبیعي پدیدې سره، د یوې طبیعي حادثې سره د مخامخ کېدو نه وروسته چې موږ سره پوښتنه پیدا کېږي، دا په موږ کې د هغې د پېژندلو یوه هڅه تحریکوي. پخوانیو انسانانو سره چون تجربوي یا فلسفي یا سینسي علم نه و، د دوی د معرفت وسیله تخیل و. دوی به مثلا د هرې طبیعي پدیدې شاته د یوه ماورای طبیعي قوت لاس احساسولو، چې باران خو ځکه کیږي چې پاس په اسمان کې یو د باران خدای دی، هغه وریځې په ګرزو وهي، بوټي خو ځکه راټوکیږي چې د زراعت یا د نباتاتو د راټوکولو دپاره میوه الهه ده، چې هغه پریبان نومیږي، چې د حاصل خیزۍ سره اړیکه لري. همدغسې د هرې پېښې دپاره، د هرې ښې پېښې شاته دوی د یوه خدای یا د ماورای طبیعي قوت لاس احساسولو، او د هرې بدې پېښې شاته دوی د یوه شریر قوت یا د اهریمن یا د شیطان لاس احساسولو. په دې لحاظ د دوی په ذهنونو کې د اهریمن او د یزدان ترمنځ یوه توازن و. دوی به فکر کولو چې کله چې واکمني د خدایانو سره وي، نو ځمکه به اباده وي، بارانونه به کیږي، ځمکې به بوټي راټوکېږي، او که د شریرو قوتونو سره وي بیا به بوټي نه راټوکېږي، وچکالي به راځي او وبا به راځي. دغه پېښې وروسته په یونان کې د فیلسوفانو په نوم یوه ډله پیدا شوه، هغوی د معرفت دغه وسیله بدله کړه چې د هرې پېښې تحلیل د تخیل په مرسته کېدو. پاره پېښې به چې دوی نه پیدل، یو علت به ورته وتراشلو چې دا خو یا خدای کوي یا شیطانان کوي. فیلسوفانو وویل چې دغو پېښو باندې نقد وکړو په دغسې کیسو باندې چې خلکو جوړې کړې وي، د علتو معلول دغه کیسې. هغوی وویل د عقل په مرسته ځینې حقایق کشف کړل، او کومه پوهه چې د عقل په رڼا کې منځته راغله هغې ته فلسفه وویله. او هغه پېښې، هغه کیسې چې پخوانیو بشر د پوهې په نشت کې جوړې کړې وې، خیالي کیسې، د هرې پېښې شاته هغې ته میتوس وویل، یا تصوري کیسې. او فیلسوفانو هغه عقل ته لوګوس وویلو، په دې معنا چې هغه پېښې چې د میتوس نه زیږي، د تخیل، تصور او د تخیلي علتونه لري، هغه فلسفانو دی باور وړونه بلل یو دوی ویل چې اصلي علم دادی چې عقل باندې جوړ شي او د لوګوس لاس پکې شامل وي. ځکه نو موږ د زیاترو پوهو په د پسوند کې کله چې مثلا وایو بایولوژي لوجی چې اوس وایو د علم په معنا او میتوس د استوري او د تصوري کیسو په معنا دی. هغه کیسې هغه داستانونه چې تر فلسفي انسان وړاندې خلقو دی مختلفو پیخو او حوادثو دی تشریح دی پر جوړ کړی وی هغه ته اساطیر یا میت وای او هغه علم چې دغه اساطیر دا کیسې او دغه تصوری پیخ تر څیړنې لاندې نیسي هغه ته میتولوژي وای. وروسته دغه سی علم هم رامنځته شو چې د هغه وسیله نه عقل وا او نه تخیل بلکې وسیله تجربه وه چې هغې ته سینس وایو او سینس د فلسفې او د اساطیرو د دواړو لمن رامحدوده کړي ځکه چې هغه د معرفت سینس وایي چې دقیقې وسیلې نه دي باید حقایق تجربه شي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې د اساطیرو لمن ډېر راټوله شوې اوسنی انسان تجربوي او سینسي انسان دی خو چون زرګونه کاله د دې اساطیرو سره ژوند کړی او خلک وایي چې د پخواني انسان تصورات زموږ په جمیل او شعور کې رسوب کړی او اوس هم موږ د اساطیرو سره یو ډول لاشعوري رابطه لرو زموږ ټولنیز لاشعور.
ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو زه داسې پوسوم چې د اسطورو لمنه ډېره پراخه ده.
اسطوري په ګڼو موضوعاتو خبرې کوي. ځینې اسطوري دي لکه موږ چې په علومو کې وایو یو طبیعي علوم دی چې د طبیعت په اړه بحث کوي لکه فزیک کیمیا او دغه شان. یو دین دی چې د ماورای طبیعي قوتونو په اړه بحث کوي د خدای په اړه د خدای د ذات په اړه او یو مثلا تاریخ دی چې د تیر په اړه بحث کوي. په اساطیرو کې هم دغسې کټګوري شته. ځینې اساطیر دي چې د طبیعت د مختلفو حوادثو د تحلیل دپاره جوړ شوي. مثلا دا وایي چې طبیعت څنګه پیدا شو، دنیا څنګه پیدا شوه، باران څنګه کیږي، باد څنګه راځي، دغه پیښې. ځینې دي چې د انسان د پخواني انسان عقاید ورنه څرګندېږي. د ماورای طبیعي قوتونو په اړه خبرې کوي چې مثلا د دې خدای څنګه و، هغه خدای څنګه و، دغه چې سړی یو ډول د پخواني انسان دینی یا عقیدوي لید ته هم ورته ګڼلی شي. ځینې اساطیر داسې دي چې د یو ډول مفوق البشري پهلوانانو کیسې پکې کېږي، د اتلانو کیسې پکې کېږي، د جنګونو کیسې پکې کېږي چې دا د حماسې سره نږدې دي خو نیمه اساطیري کیسې ورته یا لیجنډس ورته وایي چې په دې کې لوبیدونکي اتلان دغسې وي چې تر بشر پورته ورته وي. لري مثلا د ګلګمش په اړه چې هغه د سوریې یا د ټولې نړۍ لومړنی حماسه وستوره ده، د هغې په اړه وایي چې ګلګمش دوې برخې خدای او یوه برخې انسان و. نو په دې توګه پخوانیو انسانانو یا فلسفانو اسطورو ته صرف د پخواني انسان خیال بافي ویله، خو اوسنۍ څېړنې په اساطیرو باندې ښیي چې نه، اسطورې د ډېرو جدي مقاصدو دپاره جوړ شوي دي. مثلا هغه اسطورې چې د طبیعت په اړه جوړې شوې، د طبیعت د پیدا کېدو په اړه موږ ته دا پوښتنه حل کوي چې طبیعت څنګه پیدا شوی، دا دنیا د کوم نه لاسته راغلی. او هغه اسطورې یا حماسې چې د جنګونو پکې دي او د اتلانو په اړه دي، د انسان د هغې ایډیا په اړه چې څنګه جاویدان شي، یا اتلان په هغو اسطورو کې اتلان د ډېرو سختو پیښو سره مخامخ کېږي، د خمارانو سره جنګېږي، سیندونه مخې ته ورته راځي، غرونه د دیوانو سره جنګونه کوي او بیا په خپل یو مشن او هدف کې بریالی کېږي. دا انسان ته په غیر مستقیم ډول اسطورې پېژندونکي وایي دم ورته لقي کوي چې د خپل ځان د جاویدان کېدو دپاره او د خپلې ټولنې د رفا دپاره څه کول پکار دي، ته ایدیالونه رکوي. په دې توګه لکه څنګه چې پخوانی بشر د عقایدو په توګه ژوند سره کړی، خو د اوسني بشر د پاره ډېر په زړه پورې مطالب لري. د یادول ورته چې په اساطیرو کې اساطیري پهلوانان چې دي، هغه اساطیر چې د پهلوانانو په اړه دي، د مافوق البشري قوت لرونکو کسانو په اړه چې زیاتره اساطیري اتلان داسې وي چې د فوق العاده بشري وړتیا سره یوه جالبه کمزوري هم لري چې هغه د مرګ سبب کیږي. مثلا د ګلګمش په اسطوره کې کله چې د ده ملګری ان کې دومري، ګلګمش ته دا تصور پیدا کیږي چې د ژوند خو ابدي نه دی، د ابدي کېدو دپاره څه کول پکار دي. دغه د مرګ کمزوري چې د انسان د ژوند سره تړلی چې موږ به مرو، دا ګلګمش په یوه لټون باندې اخته کوي، ځي چې د خپل نیکه سره خبرې وکړي او د جاویدان کېدو چل ورنه زده کړي او اخیر مري. مثلا په یوناني اسطوره کې د اشیل په نوم یو پهلوان دی، هغه خپلې مور په داسې اوبو کې ډوب کړی چې هغه د تغبندې غوندې اثر لري، خو د دې پوندې ځای یا د اشیل ټنډن په نوم په طبابت کې یو پلا لرو چې د دې پوند دی او د لنګي ترمنځ دی د دې ځای نه مور نیولې وي په اوبو کې ډوب کې دا ځای وچ پاتې شي کله چې د جنگ ته ځي د اجل غشې هم دی ځای ته برابرېږي چې همدغه ځای نه مري یا مثلا د رستم او اسپندیور په جنگ کې اسپندیور هم تیغبندي شوی وي خو سیمرغ رستم ته چل خي چې غشې د سترګو ته برابر کې ځکه سترګې نه دي تیغبندي شوي او اسپندیور د دې غشې نه مري نو اساتیری اتلان چې دی د لوی فوق العاده ورتیا او سره ځینې کمزوري هم لري دغه تصور مثلا زمونږ په ځینو په شاعرۍ کې راغلی دی استاد پسرلی شعر دی چې د لوی غرونو خوا کې هم میخوړی ګړنګونه کامل می پیدا نه کړ د کامل د پاره سوز دا د استرو هغه لشوري فوران دی چې زمونږ په ذهن کې د اساتیری اتلانو په اړه جوړ شوی وي چې دوی یوه کمزوري هم لري استاد پسرلی دغه کمزوري دغه اساتیری تصور شعر کړی دی